شپین هبجه شوی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تخرغلست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وای سبا دوشنبه په کابل کې د گاونډیو هیوادونو او د سیمه د هیوادونو د ځنګړو استازو او سفیرانو په ګډون یو غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راروانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي او بحثونه پکې وشي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویندوی خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله د ماشومانو او ښځو په ګډون 10 تنه مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. ښاغلي زادران د هم ویلي چې دا پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکی قوانینو ته د نه پاملرنې له کبله شوی دی. د بلې خوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکی پیښې شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره اعتراض کاوه ونیول. د معترضان د لاهور په ازادۍ چوک کې راټول شوی وو. پولیس وایي د بیړني قانون لمخې په دې ایالت کې تر 50 د زیاتو کسانو پر راټولېدو غونډو لاریونونو د وسلو او موټرسایکل پر غبرګه سپرلی او د لوډ سپیکر پر ناسم استعمال بندیز لګیدلی. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون یې 9 فعال نیولی دي. منظور پښتین د جنوري په 14مه د پنجاب په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو وسلوالو نن د ترکیه د استانبول ښار په یو کلیسا کې یو تن په ډزو وواشه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې شوې. دا کلیسا د استانبول په سرایر ناحیه کې ده. او افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیال یې په سختۍ سره مات شو.
ابراهیم مکوبی ډېر قوي و او بهتر ما باندې اټاک وکړ. 5م راوند کې ما لږ یو اډجسټمنټ مې وکړ او څو دانې څوکان مې په دا جګر کې ورکړ او ابراهیم مکوبی چپا شو.
ابراهیم مکوبی د سوک وهنې 11 نړیوالې سیالۍ کړې دي چې یوازې یوه یې بایللې، خو هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې واړه یې ګټلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه. په کابل کې سبا د طالبانو د حکومت لخوا یو سیمه ییز غونډه جوړیږي. د دې غونډې پر اهمیت د سیاسي چارو د یو کارپو نظر لرو.
فکر پام دی چې د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کلتوري خلاصو وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړی واوره. د ملګرو ملتونو اړونده اداره یو ان ډی پی وای افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی.
دا سورز کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
دا د یو هیوادوال غږ دی چې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د سیم کارتونو په ویش د خلکو لپاره لوی ستونزې جوړې کړې دي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې چې د طالبانو حکومت کوربه دی، د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سیمه او گاونډیو هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د خبر پانه په اساس په دې کانفرنس کې به د افغانستان او سیمه د هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه خبري وشي. د ایران او روسیې استازو څو ورځې مخکې د کابل په غونډه کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی و. لدې جلا په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو بل کانفرنس جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې کانفرنس په اړه وویل د غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځنګړو استازو په ګډون جوړیږي او د ملګرو ملتونو د ځنګړي څیړونکو فریدون سینرلو اوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوه په غونډه کې طالبانو او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوه په غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه د کابل د غونډې په اړه مې البته د سیاسي چارو له شنون کې سمی یوسفزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د دې کانفرنس د اهمیت په اړه ترې وپوښتل.
یقینا د دې غونډې جوړېدل په کابل کې د طالبانو لپاره یو ښه خبر په دې معنا ده چې سره د دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو په ځینو کلمو باندې خورا خواشینی دي، خو بیا هم د دې ټولو سره سره د غواړي افغانستان سره یو روابط ولري. په افغانستان کې دننه دا ډول یو کانفرنس جوړېدل چې مهم هیوادونه ورسره دي او په دغه کې څنګه والی ټولنې یا د کومکی ادارو نمائندگان کوي هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه وړاندې کوي. دا نمائندگان چې دلته راغلي دي دوی بیا قطر ته دي. نو یو ډول دا کانفرنس اهمیت لري چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې د نړیوالو طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری دی یا هغه لپاره یو اجنډا او پروپوزل دا جوړول دي. تکلو غت وجدي او اهميت دا کانفرنس په داکې شو افغانستان کې د نننه کې دي طالبان په خپل مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري ځینې سره ښه اړیکې لري یو موږ باندې کېږي. نو زه فکر کوم د دې اهمیت خدا دې چې طالبانو او د همسایګانو او د روس خپل هیواد یا چین خپل هیواد یا د ایران خپل هیواد پاکستان خپل هیواد ترمنځ د اعتماد فضا ځاتی کې او په نتیجه کې خلکو ته امید ورکول کېږي چې نړیواله ټولنه اوس هم افغانان هېر کړي نه دي یا همسایګان اوس هم افغانستان دوی لپاره اهمیت لري. د طالبانو سره کېږي او له هغه وروسته د قطر یو نړیوال کانفرنس ته دی یو واضح ایجنډا سره دي.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعا د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتي ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دې هیوادونو ته خطر متوجه ده او طالبان به کوشش کوي چې د همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت ته، بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې غوي په ځینو کانفرنسونو کې وسولو ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پی یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې دي د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا انساني قاچاق طالبان یې اندېښنې شته دي. نو دوی به دا ټولو سره مشترک طالبانو سره ورباندې بحث کوي او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وږي او دوی به یو مربوطه عمل جوړوي تر څو دغه مربوطه پالیسي او د مربوطه عمل په نتیجه کې مخکې ولاړ شي.
مننه. ورسته پښتنه کلاند جواب راکې تاسو مخکې ویلې چې د کابل د سبا غونډه د دوهې د روانې غونډې لپاره یو د تیاری یا چمتوالی حیثیت لري. څومره د دې دوړو غونډو ترمنځ همغږي شته؟
مکه څنګه چې ما وویل په دې غونډه کې څوک شرکت کوي هغه به قطر غونډې ته هم مستقیم راځي او په خصوص د نړیوال ټولنې چې کوم استاد دي یا د کومکي ادارو استاد دي هغه به د افغانستان د خلکو د وضعیت د اقتصاد په اړه د خلکو د ژوند په اړه تابان د خلکو د انساني ازادۍ په اړه باندې د مرمنو د حقوقو په اړه باندې د کانفرنس په دغه ځای نه طالبانو سره خبرې کوي خپل منځ کې هم مشورې کوي او دغه په نتیجه کې بیا د قطر په کانفرنس کې خپل سفارشات وړاندې کوي او ځینې هیوادونه چې افغانستان سره په نظیر اړیکه کې دي هغوی به بیا خپل چې کوم تجربې د طالبانو سره لري په دغه نړیوال سټیج باندې چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال به پکې شرکت کوي هغه ته به بحث باندې کیږي. البته دا بحثونه روان دي، کانفرنسونه روان دي، خو د دې معنا دا نه ده چې دغه کانفرنسونه په جوړېدو سره به سمدستي ډول د نړیوال ټولنې د طالبانو ترمنځ کوم یو داسې حالت رامنځته شوی چې جمهوریت حالت ته ماتېږي نه هغه بل منځ دولت شي. خو اوس هم فکر باندې ده چې طالبانو سره د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي او چې په کابل کې د افغانستان د گاونډيانو په ګډون د غونډې په اړه تحلیل کاو. د طالبانو حکومت وایي چې دا غونډه سبا د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمایز روایت پر ایجاد او د سیمایزو همکاریو د پراختیا په اړه د بحثونو لپاره جوړیږي. تکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه هم په دوها کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. که څه هم د دوهې غونډې ته د وربلل شویو فعالانو نوملړ تر اوسه نه دی رسنی شوی، خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي دوی هیله لري چې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوی ښځې هم د غونډې ته وربلل شي. په دې اړه جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه له غونډې څخه چې د فبروري په 13مه او 13مه جوړیږي د افغان ښځو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تم لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طبیعتاً باید غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډه ته وبلل شي، په ځنګړې توګه هغه ځینې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه ځانمنې دي. دا به یو سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریز پیوړی کولای شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیوړې او معنا لرونکې وي.
چاسې کې قرار
کومه غونډه چې په دوه کې جوړیږي باید خزي زیاتی وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د خزو پاړه وي، ځکه د افغانستان وسنۍ وضعیت داسې شوی چې خزي حتی نفس هم نشي وستلای. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان خزو د برخلیک پاړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوه په غونډه کې د افغان خزو د استادو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د وی برخه په توګه به د افغانستان د خزو د استادو په ګډون د مدني ټولنو له استادو ځانګړو استادو سره یو ډلې غونډه جوړه شي.
نو موري د افغانو خزو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنکړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابې دودای. یو مېرمن چې په دې ورستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبان هر لحظه می اومدن داخل اتاق من میشدن و مرله
طالبان هر لحظه کوټی ته راننوتل و هلم یې پر بړی پایپ سره هر شی به وهلم او ما چیغه وهلې او جړل می سماله چې غوس پکوي خوند خیس ما خو خیده هغوی په سترګو کلیدله دوی وخندل او په لوړ غږ وخندل حتی کده نور میرمنو د جړا غږ لشه او خونه اوریدل کده دوی خندل او زه هر شی به وهلم
یو چی غنالای زنای دیگه کې د اطراف د اتاقای پهلوی ماشین دمش یا میخندیدن بازم لته کوب میکردم
خود زبی الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو لدې وړاندې ورته د اویرت کړې وي او ویلې دي چې نیول شوی خزی او انجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشی شوې دي تر دې وړاندې هم د نیول شویو انجونو کورنیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورختونه شوي او په کابل کې پرون لومړی واوره وشوه کاروانګر د واورې او باران ورېدو ته خوشاله دي د پداسیل کې د چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي لڅو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې
په کابل او د افغانستان پاکستان ولایتونو کې د شمې د موسم لپاره راهیسې لڅبان دی او میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي سربېره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښتي خو یو شمېر به وځه کورنۍ اندېښمنې کړې دي په کابل کې د کاپیسا ولایت له بي ځای شویو د ازادي په نوم یو میرمن وای له خپل ماشومانو سره په کرای کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو ترڅنګ تو دوی د کرمولو لپاره سمنتو کې هم نه لري نو موږه ازادي رادیو ته وویل
موږ لپاره جمعه ډیره سخته ده د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو خوان مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې اې د ترامات یې ډیر کم ده موږ تر اوسه زغال لرګی نه ده اخیسته ده
په کابل کې یو بل میرمن چې نه غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي او د خپل کورنۍ سرپرست د وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو لاري د خپل ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا محل په ډیر بد حالت کې ده هغه ازادي رادیو ته وویل
بیګارای چې باران ده دوه بچیان می دي چې د یخ نمړ شولو دي مخ کې بتلم چې تونه کالی مالی مینځلو یو کوبل کور براته څنګه وه کالی او کمپلې چې به می مینځل بیګارای ست باران ده کور کې ناس تم ډیره تا مشکل ده زندگی می ډیره مشکل ده ډیر ژوند نه پتنګ راغلی
خو د غبرانونو د افغانستان په شمیر ولایتونو کې کروانګر هیلمن کړي په کندوز ولایت کې یو کروانګر اجمل ازادي رادیو ته وویل
نن شپه سلیر بارندگی واسو دا فصلو ته کشتو ته ډیر فائدہ رسي مصاله پک دیو کې شه دا بارندگی نورم وسی لدی وشکالی خلک خلاص
د پروان ولایت یو بسکر محمد زکری هم ورته نظر لري
موشه خوشحالی ورځ دا چې بورونه دی خو دا خیر د شپې درې بجو نه دی را شروشه په دې باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله زګا جاده د وبو صد هم چې دا شوی دا بل لغه باغونه اوس مې کې غنمان دا ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یادې ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. د په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا تیره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډیره کمه ده او په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وای افغانستان د پاکستان سره رسمي سرحد نه لري خو د په وینا په فرضي کرخه راپورته کیدونکو ستونزو ته متوجي دي نورالله نوري دا خبره په تورخم کې کړي او زیاته کړي ده چې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پای ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یو فرضي کرښه شته او د دواړو هیوادونو سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و، د هم ویلي چې دوی په فکر خستونزو او ترنګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې راپورته کیدونکي ستونزې حل کړي. د هغه د څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل اکسپان خبري کړې دي. هغه زیاته کړې
په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ د دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ د دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې په بین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښه په اردو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کیږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ځینې مشکلات را مبین ته کیږي. البته دا چې خپل سیاست ته او دې مشکلاتو د حل لپاره مرتل متوجي
د طالبانو حکومت دال ورپوړی چارواکي داسې مالدات سرګندونی کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون ل پاکستان سره په ډیورن کرخه په جوړ شوی او دروازو ډیر کلستونځي ویچي لاملای دالارې د پاکستان لخوا په بیا لا بیلو پل مو هم تړل کیږي. روانه میاشت نږدې لس ورځو لپاره په ډیورن کرخه جوړ شوی دروازې لدی عمل پاکستان تړلې ویچي. هغه موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوله کوم چې پاکستانی ویزا نه درلوده. بلخوا په چمن کې د ډیورن کرخې ها غاړې له سل ورځو ډیر وشوي چې ولسونو پرلات روان کړي. دوی د پاکستانی حکومت له هغې پریکړې سره مخالفت ښیي چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکو سفر کولی شي. پرلت کوونکي وایي دا پریکړه ورته په هیڅ سواج د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې پاکستانی حکومت خپله خبره بیرته نوي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورنس کرخې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورنس کرخې په اړه د کرخې دواړه غاړې اولسونه پریکړه کولی شي. له دې وړاندې تیرو شلو کلونو کې یعنې د جمهوري نظام پر مهال او له هغې وړاندې هم افغان حکومتونو ډیورن کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. ویلي دي چې دا د کرخې په دواړو خواوو پرتو ولسونو تحمیل شوی غیر رسمي پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. یو ان ډی پی وایي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغېز کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا یو ان ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا د کم لاسرسۍ په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل اکسپان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا لستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی ان ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیايي پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ اسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 50% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو ان ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي، چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپیریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي، خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پچاوي سره مخ کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بین هر هفته یک روزی
په هر اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې د یو یا دوه ساعتونو لپاره یو لین برېښنا پرې کیږي. بلخ مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان له فات څخه دوه لینه برېښنا لري او د دې ترڅنګ مونږ قوي جنراتورونه لرو چې برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتی ډول قطع شي هغه کارو.
په ورته وخت کې په کابل کې د ایډین نرونکو مالکی د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته ویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګخ راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولای چې د جنراتور په برېښنایي وچلوو، ځکه دا تصمیم مو نیولې چې د فابریکې تولید ودرو، ځکه چې سخته تمامېږي او نشو کولای لا ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
دغه شان د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارچاوی زیات شوه، فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې په سلیر وی ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایتا پنځه ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیاته نه وي.
پارچاوی زیاته راسته.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پښتنې ته چې د برېښنا د نشټوالي د ستونزې د هواري لپاره کومې حل لارې شته، سواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا اتیا سلنه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې د کال $200 میلیونه لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو، په دوهمنی مای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې ورستای راپور. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو شرایط ډیر سخت دي او هر څوک نشي کولای خپل سیم کارت ثبت کړي. د مخابراتي چارو په هنوي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول اړین دي، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سخت دي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی.
دا سورز کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوی دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلق ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګۍ ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګۍ ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره نه درلوده سیم کارت نه دی ترلاسه کړی.
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت د خونې وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا په رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي نن تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې ده. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکې لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
نشي کېدلای چې د خلکو باندې موږ تر دې حده پورې فشار راولو چې یعنی بيخي هغه اخري حده پورې چې دوی نشي کولای چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري. نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وایي د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانې لارې هم ولټول شي، تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشته په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د سب د بهیر لا بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د سب لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخي د خلکو اندېښنې را پارولې دي.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي سبا په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. طالب چارواکی وای د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 دیش کسان مړه شوي. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي، نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې لږ ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله د ماشومانو او ښځو په ګډون 19 کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. بلخوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوسییټډ پریس اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قومندانې په حواله نن راپور ورکړ چې په دې خو کې 15 ستنه مړه شوې دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر غړي چې د دې غورزنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره اعتراض کوي نیول. د معترضان د لاهور په ازادي چوک کې راټول شوي. پولیسو تایید کړي چې په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون وطن فعال نیولې دي. منظور پښتین د جنوري ل 4 رئیس د پنجاب ایالت په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو کسانو نن د ترکیه د استانبول ښار په یو کلیسا کې یو تن په دزو ووشه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي يرليکايا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روان دي. يرليکايا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 بجې او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې وشوه. او افغان بوکسر هلمند الکوزی بیګ خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماته ورکړه. په دې سیالي کې چې په دوبۍ کې وشوه، هلمند الکوزی په پنځم راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ رادیو ته ویل چې سیال په سختۍ سره مات شو. هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې ګټلې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیره شوې دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نه شي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای دی، نور نه پاتې شو، نه شو باندې خته شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په وارختای کور ته راځي، په ژړه او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل دې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نلویږي زغره کې گزا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشه یي موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدې او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د خوې ارتیاوې ډېرې شوې دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومک به د قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا مې خور دې زړه ته پودر وهی، یا دې مېړه پودر وهی.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. د لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه مم دا غنم نه مو نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅه اخي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي، په خپل هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپل محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې د نشي کولای چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي او جلا ده، دا دواړه یو ځای کېدای نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه یي احتیاط دی او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپل ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال را کولای شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب، لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر ژور لاړ او بس بیا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار واغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولی بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سر کېنی پاتسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخه مواد زی په ځای شي، لکه تر لږه مضمون زی په ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډیر نشیان ولیدل چې هغه ډیر خطاتو یو وخت خو بیا نشي شوی دی. هغه مثلا ډیر ښه د قران کریم تلاوت کوي، ډیر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشي شوی. یا مثلا هغه یو بل ډیر ښه ورتیا لري، ډیر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشي شوی چرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشي مواد زیانونو په اړه مواد زبزه کول ډیر لازم دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي لومړی د نشي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زکونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حد کې چې محصل خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي او په اخره او پیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي. کنه عملاً دی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دی کېنی، بل اخر د تداوی کې دی رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشې توکو سره دی عادت نشي.
د پانتونونو او خوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي ترڅو خپل مراجعینو ته له نشي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پانتون یو ښه امن او آرام ماحول درامسته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشي په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشي د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه کټ نشي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو کړه سواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دې کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کمه شي، جبکې به نشي ګرځولی. بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي. لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلور میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله ده له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلي کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګلۍ به اچولې، ما ته به راغله چې ګلۍ واچوه، ګلۍ مې واچولې، بس پرې اخته شوم. تریماډول ګلۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغله، ګلۍ راسګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترو، چې نشه مې ونه کړه ګلۍ مې ونه اچولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګلۍ مې واچولې بیا بس یم روغ وم. یو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ، دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، شالته مې نشې پرېښو، بېرته چې راغلم دکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګلۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې روپۍ رانه لګېدلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول، او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، خو نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو، ځکه کوم څه بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې عبد الله په ورختۍ او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروغ
مو وایا، دادی چوم زلده چی دروغ را تا وایی، نور مستا خبر از رتا نلویگی، زور کی کسا؟
موری، بابا خوزبا خبر را نمانی، غیر ده تور تو اکنا.
خیر دیدی عبدالله پلارا، دازل ماف که، نوینی چه زوی دی پو پخو که در غری اوزاره در تکوی، زما خاطر و که.
سما دا، دازل بستا پا خاطر و بخم، خو نپو ایگم چه دازل ولی داس پخیمانه شوی؟
نندل منزل پار جماعت تولارم. اگو کسان رو شدلم چیز مال مخبه خبریم نشو کوله، ویلی سا پودری تو بوٹو نغلا کئی
خوخوائی سو واردل جمعات بوٹو نغلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاسا پور تا چاہتا نشم کتلائی
داسی موایا ساریا زما د زوی بلا دی پر ٹولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا این نمانی
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی بنا پودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودلو اراده ریختیاوی نصابا دی لخیر دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپین گیری او دی وڑو اولادونو تا دی وگورا پدی کور که اغا دی گتی وردی سڑای یوازی تی من پر اختیاو آداو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دا ظلمی کلک که اراده دا تازی با می ویوینه چه چنگ پودر پیدم دردی و روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر مینده کی گئی
بس سم آده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی ده د کار لپاره ایران ته تللو لاغي خو پودری راغی شپه کله کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ښه ځوان ده خو پودر او داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه لکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت می داده جنور بودر بریدم او علاج می وگم
آکا زوی دی عادی ناروغی نلری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نده یوازی پودرز کوی
گور آکا نشه تر طول و لوی ناروغی ده ده نشایانو لپاره خاص ڈاکتران وی او خاص شفخانه لری موگی دلت علاج نسو که ولی
نو چه دلت علاج نکیگی چیر تی بوزو
ده ولایت شفخانه تی بوزی
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی لارا آلتا میں بوزا کنا
وی ایزویا کاش که می پیسی دلو دای سوکم وی تشالا سا تمی دخمانی
گورا اکا خیر دای لیوچا پیسی پور کرن زوی دی زوان دای چه جور سی کار باو کی اخپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کل چوک پور ور کبی دا خود حکومت وظیفه دا چه پا هر ولسوالی که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما گونده غریب خلق کلا تر ولایتا پورت لیشی
بلارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی
او بشی دلتا سا علاج نکی گی او ولایتا تتنو واس نلرو زیو پاس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشم اسوازی آسور تا گورم
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تر بیامو الله ملسه
د زهرو کاروان